ساعته 8 چیا دارن؟ خوش آمدید سروان.
دره مننه نیمی صاحب، ستړی مشه. درنو اوریدونکو سلامونه. د ننګرهار په پرونی خونړی حمله خبرګونونه څرګند شوې دي. د دغو خبرګونونو حال درکو. د غراس په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردګ ښارواله له یوې مرګونی حمله روغ ووته. په اروزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښته شوې ده او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ښارواله ظریفه غفاري د وسلوالو مخالفانو له یوه بریده روغه وتلې ده. میرمن غفاري ازادي راډیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه مهال پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته څیرمه د ملي اردو پوسې په 50 متر کې دغلته طالبانو په خېټ امینې نیولي وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده، نور ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نه زیان رسېدلی.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریفې غفاري برید شوی و چې هغه مهال پکې سرسری ژوبله شوې وه. د اروزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویندوی احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترین کوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم ما د محکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه. تقریبا اته نفر مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفر پکښې مړه دي، څو نفر پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې په دې سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترین کوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او دوړ پوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یوه مرکز مخته وچبي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرشوبله نه ده پیښه شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشخیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په شپږمه چې د راتلونکي پنجشنبې ورځ ده چې د راتلونکي سه شنبې ورځ ده پیلېږي. نوموړی تیرونه په درې ورځني سفر ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له صدر اعظم ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د شزینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه د تلیا میزان په 14مه په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24مې پورې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون لري چې د کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور او بلخ ولایتونو دي. په کابل کې د محل د هلوکانو د فوټبال د غوره لیګ نه هم پړاو روان دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر ښه والی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نېټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ په هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه یې په ټویټر کې خبره کړه ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. ښاغلی ترامپ امریکا او نورو نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ملاتړې څرګند کړی دی.
د ایران حکومت ایران یول اصل فرانسوی چیرون کې فریبا عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوش کړه. د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکله وروسته له دې خوش شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي و د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتو لوري ونیول شو. نوموړی د سش کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شوه. اوس یې مدافع وکیل ویلي که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کرونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیا کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یو ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي تمرین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لری ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمې سواحلو ته له تګه ډډه وکوي. د خبرداری وروسته تر دې ورکول کیږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسی څنګ پرون وویل د سمندري ژویو مړي لږ تر لږه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شي او هم د ازادي راډیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلې.
لیر روان ما او یو دمی بم اخلاص او نو بزن پیرم او هسپتال راوړم او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برشتال کموالی شکایت کوي.
دریت څلور زره کسانو کارګرانو کار کو په دې ځای کې تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاس اور کړل.
د کورونا لکبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د شونځیو د دروازو په پرانستلو خوشاله دي.
ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هره چوکه کې یو نفر کې نه.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ربشو لومړی موضوع ته. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالی کې په پرونی خونړی حمله پراخ برګونونه څرګند شوې دي. د افغانستان ولسمشر دا برید نه بخښل کېدونکی جنایت بللی او همدارازي ویل دي چې د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه ده. په دې موټر بم برید کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل اوروي.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې له سیمې تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنیخیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوې بجې درسونو دپاره واپس تلو لیسې ته او درسونو دپاره، نو دوی هم د دغه پیښې قربانیان شوي دي او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوي کورونو ته تللي دي هغه هم زیاتره د دغه پیښې قربانیان شوي دي. همدارنګې ولسوالۍ خوسه کې کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیښې قربانیان شوي دي او ورسره د غنیخیل او مارکو عمومي سړک چې و د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو څو غنیخیلو ته یا هم څوک مارکو ته تلو، نو د دغه موټروانان پلاره کې هم زیاتره چې کوم د زخمیان شوي ټپیان شوي دي.
د جلال آباد په روغتون کې د پیښې او ټپیز د کوونکي چې پښه یې پرې شوې وه د ازادي راډیو خبریال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د اشرافت د تلورم سیم ټولګیز د کوم کې د الفتی علی لیشی شاګرد او پلیر روان او یو دمی بم اخلا شو او بزن پیر ما او سپتال روان ما او خپم نو هلته سوزکی والا هغه واست
له پرون راهیسې د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو د وژل شوو زده کوونکو د څیرو شوو کتابونو او کتابچو انځورونه خپاره کړي. په یوه کتابچا کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوې دې جملې د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلې دي عجیبه خلک دي سړی ورته حیران پاتې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې یې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکي فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډیر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خاورې کې یو بل سره ژوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو. اول تاسې بوري مېرمنې ته څنګه ژوند ورسوو؟ تاسې څو نسله اولادو ته چې مکتب ونه لوسته څنګه زمینه برابره کړو؟ تاسې مشرانو ته څنګه ځای د عزت برابر کړو؟ راسئ ځان په مثبت قوت باندې بدل کړئ، راسئ لاس راکئ چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا دغه برید د سولې خبرو د ګډوډولو ښکاره دسیسه یاده کړې او له دواړو لورو یې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل پرون د دې حمله په محل ولسمشر غنی په پکتیکا کې و. د دغه ولایت په مرکز شرن کې د وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. د پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کوي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرح، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه در تنبیه کارم ناوردی ها ناخوالی ختم ترهم لرو قوت لرو اراده لرو او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاورده یا نه یا بینمالی خواه نه پاتکی دی یا نه پاتکی پزرها خالو کم در مملکت رو ساده کنم.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل کسبا دی خبره تراتل غواړي د دوی یتیمانو د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
خو تاسو باندې چې یو منفي قوت خو په زور دی وزل باندې ځان مترکی راسې ځان په مثبت قوت باندې بدل راسې لاس راکې چې ټول افغانستان کې امنیت راوړي، ټول افغانستان کې وده راوړي.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر یې د هواري ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی د دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بنانې نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې دي چې زلمی خلیل زاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره سفر کړی دی.
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداس ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بل شک خاغلی خلیزات سیمیز اجماع درمسته کول او په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مخکې وویل چې له بعد مرغه وس د افغانستان په سولې او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري، دا چې تاجکستان به څومره وکولای شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوئ چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناستو کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناستو کې، نه د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوحه کې چې هغه توافقنامه د طالبان او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاوو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړي همغږي رامنځته شوي، او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سولې کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده، او بیل شکه چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو پر ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونه بیا خپل ښکارا رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړی استاسي زلمی خلیل زاد د سفر او په سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
له نسبتا اوږدې مودې وروسته پرون دولتي شوانزي پرانستل شول. شوانزي ځکه بندو چې د کورونا ویروس د خپرېدو خطر و. د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا ویروس د نه خپرېدو په خاطر په شوانزیو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. د دې موضوع په اړه خان محمد سیند راپور لري.
زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کورونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي:
ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکه کې یو نفر کې یو خپل تجربه درس ولري د کورونا په اړه. زه خو در سره غیر علاقه مینه لرم،
خوشاله چې زده کړو وکړو. سکینار یو څوک کلاس لس نفر کې چې کورونا دوام ونه کړي.
د دغه خونځي مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونځي ادارې د خونځي د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده، خونکو نوی مهالوېشونه جوړ کړي او د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوی دي.
اول سم نتر لاسمه پورې او یو لاسمه دو لاسمه خو مخکې دینه هم شروع ماسک او د شاګردانو حفظ صحه ته توجه او بو صابون دا شانه ته موږ عمل کړی دي.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکې به د نوی پروګرام لمخه هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. دغه په خبره لومړی وخت د سهار لوو بجونه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجونه تر دوو، او درېم له دوو بجونه تر پنځو پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتي حالت ته ډیر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل:
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه ولا باید په کور کې وګنډي، ولا واخلي، ولا ورکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
وسپهم درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لمړی نشتل انټرست راخلو. دې خبرونه د افغانستان د سولې په اړه په لیکنه کې چې سرلی کې دی، په افغانستان کې تر سولې مخکې ډېر خندونه پاتې دي لیکي. هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې، تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پر رسمي خبرو نه دي بدلی شوي. نیشنل انټرست خپلې لیکنې په یوه برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پیل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډونکي نه غواړي د سولې بهیر مخکې ولاړ شي، او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په ادامه کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوې، او ویل شوې چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلې دي. نیشنل انټرست همداراز لیکلي یو بل ګډوډونکی لوری شایي په خپله طالبان واوسي، چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خپرونه همدارنګه لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستۍ څرګندونې شي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړیلی خپل کړی، خو لیکوال وایي راتلونکو اونو یو میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. خپرونه وایي طالبان او د ولسمشر غني حکومت شي یو ځل بیا په یو ټپ ولاړ حالت ته ورسیږي، ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړې جګړې وروسته غواړي له افغانستان ووزي، او اشرف غني او طالبان خپله د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري د میاشتې په 9 نیټه له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کړه. د دې تړون له مخې منل شوی چې امریکایي ځواک کونه به په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل هم د همدې تړون یو برخه ده. د خبرې نشته یو میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ د تماس ډلې پر کاري کړنلاره موافقه ته نه دی رسیدلی. ایرو ایشیالی که د شزو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یو مسئله ده چې آیا په افغانستان کې په یو دایمي اوربند موافقه کیږي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شایي مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي، خو پر جمهوری نظام هوکړه به ځکه ستونزمنوي چې طالبان اوس هم ځانته اسلامي امارات وایي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې لږمنو سره سره د برېښنا ستونزه حل شوې نه ده. دوی ګواښ وکړ که د برېښنا ستونزې حل نشي خپلې ټولې فابریکې به بندې کړي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وی د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
30,000 کسانو کارګرانو کار کوي، په دې ځکه چې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ هغه موږ د لاس ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غک په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران بره غوړ په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکاو ستاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته چې د فابریکې چې مونږ بند کړل د بند برګ دی ویسه ریاست جمهور ته ویسه پارک صنعتي قطه کنه په خپل قطه کو چې نشو ورکول ځکه مونږ مجبوری کو چې قطه کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل تاوانونه بیرته جبران کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د یوې طرحې جوړېدو خبره هم وکړه. د مسؤلینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسؤلین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظوره کړي، له مخې به یې په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرحې له عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې سترې فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کېږي.
یو شمېر اوریدونکو له هلمند څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. مثلا خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکي، وایي د نادالي ولسوالۍ پر باباجي او واشیر کلی باندې سخت جنگ روان دی، خلک د خپلو کورونو وتلو ته مجبوریږي. او محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکي، وایي په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی دی، په خطر کې خبرې روانې دي، خو برعکس دلته په موږ باندې د جنگ اور بل دی. هلمند ته بلر شو همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د خلکو دا څرګندونې څنګه دي؟ آیا په هلمند کې لکه څنګه چې دوی وایي جګړو زور اخیستی دی؟
سروان صاحب، لکه تاسو ویل د دې خان محمد اسلامیار اسمه روسیا هم د تیرونی رئیس خلک موږ ته شکایتونه کوي، زنګونه وهي چې د نادالي ولسوالۍ ډېرې مهمې سیمې لکه یو دېرش غربي سیمه د واشیرګانو کلی او بیا د چانجیر د کلي ځینې مربوطات دي، ورته د شپې لخوا طالبان راځي، په کورونو کې ترکسونه کاږي او په پلچکونو باندې مینونه ږدي، بیا د ورځې د خوا څخه بېرته افغان ځواکونه ورځي د طالبانو سره څناڅه نښتم کېږي، او بیا بېرته هغوی له شنې سیمې د دښتې د څه د تیرو څو کلونو راځي د طالبانو په سیمه کې بېرته کړي وهي. دغه مسلې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. موته خلک زنګونه وهي چې دوی اړ کېږي د ورځې یا د شپې له خوا بېخي خپل کورونه پرېږدي، سمټولار کې چې امن ویني چې لشکرګاه ته نږدې دي، او بېرته بیا ځایونه هم نه لري، مرسته هم نه ورته رسېږي، بېرته مجبور دي خپل کورو ته ولاړ شي. بله ورځ بېرته مجبور دي کور علاقې چې دې ژوند نارامه کړی دی. دغه مسایل د لشکرګاه په څلورمه حوزه باباجي کې هم رامنځته شوي دي. دغسې د طالبانو د راتګ او درته د امنیتي ځواکونو د ورتګ چې دوی نښتې سره کوي، خلک مجبور کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او کډو کولو ته اړ.
شکیل خوایي څه وایي؟ دوی څه هدف لري؟ د خلکو له ځورولو پرته بل څه هدف لري؟
د وسوالو طالبانو لخوا چې کوم وندان موږ تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نوې اعلان نه ترلاسه کړی چې ووایي څه هدف لري. اما حکومتي سرتیري وایي دوی په خاص ډول د هلمند والي وایي چې موږ خبر ورته کړی دي، عمر ځواک وایي چې دوی غواړي ځینې ګډوډي رامنځته کړي او یا په ټولو کې د سولې تر خبرو یعنی د پیل تر پیل وړاندې ځینې امتیازات د سیمو لاندې کول وو او ځان قوي ښودل، دا شان دوی دعوه کوي چې طالبان غواړي وشي.
ډېره مننه الیاس دایو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د جګړو د زیاتېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه او پیغامونه تایید کړل او ویل چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ درملنې ته موظفه شوې روغتیایي ډلوي د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزې لري. نور جزئیات اسد الله لودین مړانی کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي 13-14 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ترامپ کې بستر دی خبريالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبريالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ترامپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستی او کنه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ترامپ د تبې درجه څومره ده. خپله ترامپ پرون روغتون ته له تاګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل
I want to thank everybody for the tremendous
زوارم د ټولو له فوق العاده ملاتړ مننه وکړم زو والټر ریډ روغتون ته ځم فکر کوم ډیر کارونه کوم چې دا د سو هر څه شدي د نومړي مېرمنې وضعیت ډیر ښه دی زه له ټولو تاسو مننه دوی هیڅ کله به دا هیر نه کړم مننه
سپینې ماڼۍ وایي ټرمپ به څو ورځې نورې هم په دغه روغتون کې تیرې کړي د سپینې ماڼۍ یو بیان پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ به د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي د ټرمپ او د میرمنې ملانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې هوپ هیکس چې څو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبته شوه هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ټرمپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه روغتون کې د ټرمپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یو بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښه والي احساس لري
دا هم د دې سات لاند خبرونه د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو لوی وبرید روغه وته لیده میرمن غفاری ازادي رادیو ته ویل برید پرون د کابل په ارغندی کوتل کې هغه محل پری وشو چې خپل دندې ته روانه و د ورزګان چارواکي وای په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړي او اتو کسانو ته مرجوب لا اوشته ده د ولی وایند احمد شاه ساحل وای د ځایی طالبانو ترمنځ د غشخړه پرون د ترین کوټ شار د محمد نبی خان اډی پسیمه کې شوه ده د افغانستان دفاع وزارت وای د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وشته دي د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیلېږي د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه چې د تلې یا میزان 14 ده په کابل کې پیلېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډیر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي د ایران حکومت ایرانی الاصل فرانسوي څېړونکي فریبا عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې موکل یې وروسته لدی خوش شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کم چاتکا سیمه کې د یو ایکولوژیکی یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی تاسیز مجاق لازادی رادیو آورید آزادی رادیو خبرونه ده ماشام تر او پا منزنی چپا دولش پش نیوی او پا یوشمی شارونو که پا افم سل اشاریا پینزه چپا آورید ایشی در روان خبرونه پا دوام که دو اونیس پروگرامونه لرو تانده چانگی او همدار از حقیقت سره
تانده چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي
کله چې د کور د مشرانو هر وخت په منځونو کې ټکر واخوډه بي کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي
پر کور کې جنجالي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ تونځي رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي
یو څه نوښتونه غوښ سره ومني یو څه زړښتونه دی ومني ورسره
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم په فایل کې راپور همایون هیواد راوروي
ځینې ځینی ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې، خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشرانې فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي، نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا د دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستې. د ننګرهار اوسیدونکی جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي، نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمرو نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپله هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر وخت ډب وي، کشران هم د دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي. چې کشر وي شاید خاموش او بې جرأته وي، خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د یخو ډب جرأت پیدا کوي او همدغه جنجالونه روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښي ته پام نه کیږي، دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتني حق دی. ان په ډیرو وړو وړو مسلو کې لا دی هغه ته د خپل ذوق ته پاللو حق ځکه نه ورکول کی.
د کابل اوسیدونکو ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډیر مسائل تحمل شوي وي او دوی اوس له خپل مشرۍ په استفاده هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډیر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کور ووځې او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډیر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقدې کړی.
زه خپل یعنی چې تر شپاړس ولس کلنۍ پورې لکه چې موږ همدا شاید یو حل شوي یا د کور ویشتل شوي وو، همدا فشارونه ټول پاتې وو. کینه مې ټول سره اخیستې وه، لکه چې عادت شوي وو. تمام ورځ مشران سره په ټکر راورسته، موږ ته زور راکوو یا پیروې شوي ویشتلو، بیا خلاصي دا کار کوو.
نجیبه چې اولادونه یې ځوانان دي وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زمونږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکول کېد. اوس مونږ ورته وایي چې دغه لار هم ښه ده یا دغه هم بده ده، وینا زه خپل په خپل زړه. اوس خو مونږ د دوی دښمن نه یو، پخوا ټول اولادونه د مور او پلار نظر ته یې کاته، اوس نه ګوري. کور کې همدا جنجال ده، وایي نه ته نه پوهېږې، تاسې خو وایي زاړه شوي، تاسې هیڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوې نوې زلمي کېږي، وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور او پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم هسې لږ مور او پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده راپاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور کې جنجالی.
سمی علی خیل وایی دا ډیره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي،
یو بل ته قناعت ورکړي او مشران دي هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي، باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زوروره بولي، وایي ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رای او نظر ترې واخلي، او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره دی رابولي، د کور په شمول حتی د کلی کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي. او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي، کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي او ونه وهل شي، او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپه ګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي، زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
تان دی چنگی خپراوانه ل آزادی رادیو چخاوری دا چیوالی دزوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنز ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، ولی په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي برید پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث همدا دی، بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې زیاتولی شي. هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بیرته آزادي پرېښېده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي، نو پایلې یې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي، څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی، بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه ویسي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوښي وي، زمونږ پلرونه هم زمون مشران هم چې دوی هم په خپل ځواني کې همدغه وزت سره مخ شي وو همدغه قضایي بدلو درې خپل پلرونو سره لکه نن چې وسنی ځوانان لري خپل کورنۍ سره مشران سره کړی وای د طبيعي ده مونږ باید په خپل چرند کې او یو بل سره په اړیکو کې به نور نورمال حالت وساتو ځکه دا طبيعي ده نو د ترڅنګ یو بل بحث دی توافق او د منلو دی دا یو مکتب دی په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي وای چې نه هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي همغږي منځ ته راځي ټولنه دوام کوي ورسره بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ دا باید لږ تر لږه لږ تر لږه یوازینۍ د حل لاره یې دا وي چې په توافق ورسېږي دوی یو بل سره یعنی یو څه هغوی راتیر شي یو څه دوی هغه شي یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي اصل بیا دا دی اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي ځکه ووایم چې په کوم کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی شي هغه باید ومنو که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي زما شخصي علاقې سره ښه نه وي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 150 تنه سلاکاران یا مشاورین لري. په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست 11 تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي. نه یوازې دوی ګوښه کړي بلکې دوی دفترونه یې هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له شلو تر دېرشو تنو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا باندې اعلان دی. نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره چې دی هم د غول لسنګو خشوي او سلاکارانو لړل دی خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغلی محمد ایوب رفیقی صاحب اجازه راکړي چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوري ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ول لسنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کیږي هغه خورا مهم شمیرل کیږي. که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ول لسنه لدندو لري کیږي او حتی دفترونه یې منحل کیږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اول سره شروع شوی د درو کالو راودې خواته د څلور کالو راودې خواته زه فکر کوم د مصلحت پر اساس و هر مصلحت چې وو خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې وه چې باید سلاکارانو ولري ولي په دغه شمېر چې سلاکارانو اوس موجود دي یا وه خو د دې شمېر بې حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و نور اجرایوي وظیفه یې چا نه درلودله او په زمن کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور دغه سره ویني او هغه ته دنده وسپاري.
درسته رفیقی صاحب بخنه واړم زه دې موضوعاتو ته وروسته راګرځم. زما یو پوښتنه دغه تاسو خبر نه د جمهور رئیس د اوسنوي ټولو سلاکارانو شمیر څو تر رسیدي در حال کې چې ولستنه دلري شوی هم دي.
ما ته د دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي خو زه په دې باندې مطمئن یم چې دریو سره ډیر شپورت دي.
اوس د ارګ د نه نه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شي دی؟
خو دا دا اوسه پوری خو ماته دنه جوته سوي چې د چزما وظیفه چې شو پار ماته قطعا د وخت وختو چې د مخرره سره د صلاحکار په صفت باندې ته اوسه د ارګس خو ماته هیڅ نو وظیفه نه د سپارل سوي چې پر دغه باندې کار وکړي.
نو بیا تاسو نګدي د سو کال نو راهي سي پار کې د رئیس جمهور صلاحکار وای
زه تقریبا درې کال کې شو درېش
درې کال تاسو پار کې دنه څه کول
تشکیل درلودی چې تاوده مسائل ورځې چې زما دنده د ولسي اړیکو په مختلفو مسائلو باندې تودې خبرې د ورځې د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه څېړنې کولې پر هغه باندې بحث کوو او د هغه څخه مو یو گزارش جوړاوه او هغه مو ریاست جمهوري ته په هفته کې یو وخت یا په هفته کې دوه وخت په دوه هفتو کې نظر کړي چې موضوع څونه مهمه ده په دې باندې مو گزارش وکړو.
دا د جمهوري ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟ فکر کوئ چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلی؟
ولا زه فکر کوم چې تاسو باندې لیدلی کې لیدلی وای حتمان به په دیو اقل د یو گزارش په اعتماد په یا په تماس کې ول سره وای یا به کوم مکتوب راتلای غواړي ما ته د ارګز د هغه ورځې چې زه په قرار سره دا خبره اوسه کړی دا اقل به په تلویزیون کې زوږ گزارش مختلف گزارشونه ورکړي او دې اساس گزارش شروع وکړي
جمهور رئیس یو خبر په زلونو تکرار کوي چې ماته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندی رسیدلی او کنه هغه لوستی ندی؟
زه ته کوم چې د پښتو شاوخه یو کری جوړ دی چې هغه گزارش جمهور یو گزارشونه د خپل صدیقي پر اساس باندې ولې زموږ ترکی هغه چې دوی خوشي یو د کارشناسي پر بنیاد باندې دا کار کوي کر رئیس به جمهور زه د ډیر نږدې سره د ډیر وخت ته جنم هغه واقعي گزارشونه وای مګر په دغه اساس وخت چې زه د نور مشاور صاحبانو سره هم په تماس کې وم د هیڅ گزارش ته هیڅ وخت مثبت جواب نه ورکړ سوی یا هغې اخن جواب نه ورکړ سوی چې دا ما دا خبر واخله
رفیقی صاحب د جمهور رئیس صلاحکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې آیا په دوی کې ځینې یو شمیر مسایل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه ښاغلی سرګند دی ویل کېږي رئیس جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده آیا دا ډول یو امتیازی بڼه وزن مشاورینو ته وزن یو تنه
زه فکر کوم چې دا امتیازی مسله د رئیس جمهور سره مطرح و چې څوک امتیازی دی او څوک نه دی ولې موږ لیدل چې بعض مشاورین ډیر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب لکه قیمی صاحب چې مشاورو په یو وخت کې خپل واک سره مشاورو دی هغه سره چې ارګ کې بناسته او ارګ سره مستقیم روابط درلود او مستقیم د هغه سره هدایت اخیستی ولې موږ په هغه جمله کې نو هیڅ وخت
دلیل دغه ته پښتنه امر مطرح کیږي چې دلیل څه شای کېدای شي یو ستاسو چې ونه توانې دی د خغلی سرګن یا تاسو چې د زنو کسانو نمونه واخص دا غوي په سیر شي کنه یو خاص حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکی جوړ کی خاص له جمهور رئیس سره واغه جوړ شي ویملی
زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتیا او خاص کړي خاص کسانو ته په دې خاطر کې د روابط پر اساس د ورکیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر شو مشاورینو چې هغه کولای شي حاجه اصل هغه څه چې رئیس جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخ ته ولاړ شي ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور ورته یو فالته ناستی فقط څېړنه به کوي یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ورته لیږي دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بل خبره
رفیقي صاحب دا نه نستاسي دفتر کې نور څو تنه کارمندانو یوازې ساسي په مشاوریت کې
زما مشاور کې سرجم ټول د خدماتو په شمول باندې
درویش کسان نګدي هر یو دفتر هم د غسی درویش یا تر دیر شپورې کارمندان درلودل د ولسو دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونو ټول د منحل شوې دي یا لمن تللې دي فکر کوي یو درست اقدام دی
زه د دغه سیمه مشاوریت سره لکه د ازما مشاوریت شو یا نور مشاوری صاحبان چې زه پیژنم د دې اقدام سره دوه وخت مخه چې شو مجبور دی واه لکه روس ولې هغه مشاور چې په هر ماده باندې لوي هغه دې دغه د زرکت سره یوه دي ازمي کار وخت دی مشکل په دې کې دي چې د کسان چې هغه دي اکثره د ډیر لوړ زرکت خوندي اوس چې د هلال صاحب د سولې په اعتبار باندې مشاور دی او د سولې مسله کې کومه مسله څه هغه اقلی او اړین رئیس جمهور دی د یاد ارګ د کړیو سره د دې چې او مشاور سره تفاهم سره مشوره وکړي په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د شورا رئیس ته سوال او ما ته ډیر مسایل د سولې په ارتباط معلوم دي چې هغه اقلی ورځ ما سره څوک پوښتنه وکړي چې ورور مشاور سره تا دلته دنه اجرا کړی او اوس په داسې اساس وخت کې ستاسو نظر چی شي دا قطعا دا پروسه نه او بل خبره دا دغه شی ودا لغوه کولم سره مز مخالفه یم زه دې سره مخالفه نه مش د مشاورین د منځ ولاړل په دې خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شي ونه درې کاله سره کار یو مشاور باندې سره مګزاری او چې بل اخر هغه په ځان نه خبر مطبوعات د روي څخه یاد د مجازي لري د لارې سره مش خبر دا شی وای د کار سره نه زه نو د مشاورین د لغوه کولو سره مشکلات نه
اوس دلته یو اخلاقی بحث هم را منسته کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د ادارې لپاره کار مهم نه دی یا ادارې کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشید د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه وسی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذی کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې ضد تبلیغ ونه کی فکر نه کوي یو اخلاقی درس هم دلته رامنځته کیدو چې دغه غږ وړاندې خپل دغه مشاورینو راپورته کړی او چې مونږ دغلته هغه اساسي برخه کار یا دنده چې زموږ هغه تر خاورو لاندې د نوړتیا نه ده چې وسوخه چې ولاړ شي خدای په معنی وکړی وای
بالکل بالکل خبر سجه سر موافق مولی یو یو خبره کوم هغه دا رئیس صاحب جمهور په بعض موارد کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظات په خاطر باندې مقرر یا د اقل خله ورچت خو دا مشاور د غول سکته دا د خپل انتخاب کړی ولا چې دا چې دا د بلچا په واسطه راغلی یعنی وی په ساده مشاور صاحبان چې اوس دند اجرا کوي دا د بلچا په خاطر شوی یا وکیل صاحب ته مقرب دی فشار راوستل دی یا بل مشر راغلی دی فشار پر راوستل دی ولې دا غول سکته کې دا ولا سره کسان اوس کسان چې د خپل انتخاب کړی او د شخصي پیژندل او ورته چې دوی سب کار وکړي نو دا خبره پدې کې ده چې د رئیس صاحب د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه د ګانه برخورد کوي د مسایل سره نو زما په ان باندې دا به جفای چې یو سر دیش مشاورین ولې دا یو سر دیش مشاورین چې د دوو درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې ضوابط ساتي او نور په ناشتي چې ادي اقل په دوو درو سره زده سم مشاورین پیږي په سلور کار کې یو ملاقات لري ما په تیر یو کال کې علي اخل د لسواره د خوښته ملاقات کړ او په ډیر ډیر وخت او د ملاقات غوښتنه ځنه کړې د ولې دا خبره ته نه تر ارګه شه د
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر دریو کلونو کې مولس مشر سره دی او سلاکار په توګه باندې سوزل لیدل
ما په تیر درو کلو کې به حاجه اقل فلور تنځول لیدل ول یو په یو باندې ما تر اوسه نه لیدل
یو د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځنې کړې ده چې لطفاً لیسې به موږ بل ډېر اساس په سایه لرو اته ما دا غوښتنه ځنې وکړې تیر وایي چې زه زما خپل استفاده کوم زه نه خو اباده یم نه خو بری کېږم زه یو د زما مؤسسیت په هغه ځای کې لازم نه دی چې په تاسو وشه خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نه و د سسې و هیڅ نه و ادارې ته نه لرو نو په دې خاطر باندې موږ ما کتن نه دی لیدلې چې موږ په یعنی د مشاورت پر اساس باندې و دا چې موږ د دې شی د کمپاین په وخت کې مو لیدلې یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي خصوصا د ټاپي او د پروژې په ارتباط باندې مشاورې او استاد کوم مخصوصه ورته دا شی افتتاح دا غره او دې په تاسو بل بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی جوړ
ډیره مننه رفیقي صاحب کوم بعد
چوڑا چھ وڑا اگ چکھ کل چی و